په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم مخکې دی چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د بی پولی خبر اعلان ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن رادیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن رادیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غواړي چې دې رادیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیر ورځ خبر اعلان ټولنې ویلي چې د ژمن رادیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خبرونو په بیکګراوند کې موسیقي خبرولو ل عمل تړل شوی. د دې مرکز د خبر پاڼې لمخې په دې ورسته وکړي خوست ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست د طالبانو د امنیت او استخبارات ریاست د موسیقي او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان انجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې و بل ځان وژلې. د تهران د پوهنې چارواکو د افغان زده کوونکو مړینه تایید کړې خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتون دروازې د هغوی پر مخ بندي کړي. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا په دې هیوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند د زده کړو کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قاوخان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزا ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین د نظام د بدلون د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبې اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبې ماخامنیو په نوم یادې دی ګډون کړی، په کومو کې چې بحثونه د افراطی ایدئولوژي په خبروي جهاد او د اسلامي دولت پر رامنځته کولو متمرکز وو. د قضیه له مذهبي افراطی سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه په قوقان کې چې په فرغانه دره کې پروت له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثبات دی، د ازبکستان د حکومت د هڅو یوه برخه ده. په سیمه کې د کورنیو او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطی ایدئولوژۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي د دانش ریډه ولې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي، هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نیټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ټرمپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی وروسته 50 اورۍ یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنګلاديش د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیست. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اساسولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3509 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 19 نیمه او ولسني مسلزي وهلي دي. خبرنا مله ازادي راديو واوريدل وړاندې په خبرونه کې به واوري چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پیښه وڅېړي.
آرزو مشکلات را که در مدرسه
آرزو د هغو ستونزو له امله چې په ښوونځي کې درلودې ځان وژنه وکړه.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي او یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري.
ما کیس پیډو دی چې دا سرکاري کې مونږ په لار کې پات کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید شوشي.
ترامپ ته د بریا د مبارکیو په اړه د پیغامونو په باب راپور سربیره په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت خراب شوی دی.
دا خو نو ډبلې چې هر کوم غمه ایسته لاجوار یا خاک پلوریت زمرتان یا کوت هر شی ایسته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم مخېره وي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ایران کې د ارزو خبري په نوم یو افغان انجلی ځان وژنه کړې. یو شمېر رسنیو ویل چې ارزو د چش پارس کلنه و د خپل خوندې مسولینو لخوا د جبري پوښښ او له خوندې څخه د استلو د ګواخ تر فشار لاندې وچې بل اخره په خپل ځان وژلې. د ارزو خپلوان وای د خوندې مسولینو ناوړه چلن هغه دته اړه کړې وچې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې زینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې تخبرګون کړل او د ایران له حکومت او د هغې د خوندې مسولینو غوښتل چې دا موضوع دا پیښه وڅېړي او نغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خواري په نوم یوې شپاړس کلنې افغان نجلۍ په پلازمېنه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس په راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغه زده کوونکي د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له شپږم پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې سا ورکړې ده. دغه ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاوري یو نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
ارزو مشکلات را که در مدرسه
ارزو د هغو ستونزو له امله چې په ښوونځي کې درلودې ځان وژنه وکړه. تاسو ښه پوهیږئ چې څوک له خپلې خوښې ځان وژنه نه کوي. کله چې د یوې نجلۍ ټولې هیلې او ارمانونه ختم شي بیا دا اقدام کوي. ایران اسلامي جمهوریت او د هغې د ښوونځي چارواکي باید ځواب ووایي او باید دا موضوع بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د ایران رکنا خبري اژانس د ارزو خبرې د پلار له قوله ویلي چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې سا ورکړې وه. د ارزو پلار یاد خبري اژانس سره د دې پیښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللي دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و. مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او پری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته ویلي دي:
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولای. اجازه راکړئ چې د عدلي تب راپور راشي. د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه و او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي تب راپور ترلاسه کړو زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځان وژنې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. روح الله امین چې د بشر حقوقو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي،
متاسفانه این اولین
وو موږ د حجاب او ازادي ډیر قربانیان درلودل دي. موږ د منځنی اسیا په جغرافیا یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکېسته، په تاسف سره ډیر قربانیان لیدل دي.
به شکل قربانیان زیات را متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایراني ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو سرخلاص لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویل چې په دې کار سره د عدالت نړیواله محکمه کې قانوني اقدامات لپاره لار هواریږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړل چې د افغانستان د په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشری حقوقو د سار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګه مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړې بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوې، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
په خطر نقص ګسرده حقوق بشر کې تر افغانستان
د بشري قانون د پراخې سرغړونې په ځانګړي توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله هیله لرم چې د بشري قانون د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه وکولای شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلارې وي او هغوی په محاکمه کې ځواب ویلو ته وبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملی بڼه خپل کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
خواسته ها قبلا هم شده. البته ظاهرا اینا رد نمیکنن و میگن
در گفتنی مخکم شوی هغوی ظاهرا دانه ردوی او وای چې موږ بلاتړ کوو، ځکه که دا ژمنه ونه کړي دوی خپل تر پوښتنې لاندې راځي، ځکه ډیری دا هیوادونه د بشري حقونو د کنوانسیونو غړي دي. خو اصلي اندېښنه دلته ده چې دا هیوادونه د افغانستان او د افغانستان ښځو او د بشري حقونو د پراخې سرغړونې په اړه خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی او په بشپړه توګه د ښځو او نجونو ملاتړ نه کوي.
سردی حقوق بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
دیادوانی ده چه دی افغانستان لپاره دی کانادا زنگری استازی دیوید اسپرول هم ویلی و چه تر اوسا طالبانو دی بشری حقونو په مسائلو که دی اصلاحاتو لپاره لنریوالو غختنو سره هیچ ډول تعمل ندی کردی او دی نریوالو زواکمن اقدام ته ارتیا ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکې سونه لري. دغه کډوال چې د تیر په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېمو هېوادونو ته تللي دي، د ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې هېوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تګ کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ټرمپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشری د وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ټرمپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به د امریکا هیواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم، یو کال کې چې دلته یم، مخکې دغه نه په پاکستان کې وم، ما کیس پیډو دي، زه امریکایان سره کار مې وو، اوس داسې به سرنوشت دلته یو، داسې ښکاري کې مونږ په لار کې پات کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید شي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ټرمپ لښمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ټرمپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهارشنبه د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالد ټرمپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیاستش د قبال افغانایی که
به هغوی پاره چی امریکا ته د تک لپاره په تمه دي، د ترامپ بریا دو احتمال درلودلی سي. یو د کډوالو پاره د ترامپ سیاستونه او تګلارې سختې دي چې له همدې کبله دی بریالی هم سو، او دوهم احتمال دا دی چې امریکا ته د انتقال پروسه شفاف نه و. هغوی چې مستحق و نه دي لیږدول سوي، او هغه کسان چې مستحق نه و په دغه پروسه کې انتقال سوي دي، شاید له همدې کبله ترامپ دغه لړۍ ودروي.
کنسل
کنه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ټرمپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شول. هغوی وایي په دغه هیوادونو کې ډیره موده کیږي چې د کارونو د مخته وړلو په تمه دي او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تیروي او د طالبانو له لورې د امنیتي ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډیره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د امریکا له اړوندو ادارو سره کار کړی دی.
په د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندیدا او د ولسمشر مرستیاله کمالا هارس او د غرض د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی پر رپورټ کې
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالې کاملا هریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړې او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړې او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواخ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرونی وی خبري غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ او سول کېدو موضوع مطرح کړي. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایل دی په یک سپانه یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلي اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل ته غوښ شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبي ورسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي ورسته یو ورځنۍ سیالي پریک دی. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه پورز د نومبر په شپږم نیټه د روان لوبلړې په لومړی لوبه کې خوځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګور به نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره غو.
خاغلی محمد نبی تر دې د م په 115 پته نړیوالې ورزنه او سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 115 څلويخ پاڼوي کې 3590 څلويخ منډي کړې دي، 2 سلیزي او 1 لسنیمه سلیزي وهلې دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو لډل یوازنه لوبغاړه ده چې دومره ډيري ورزنه سیالیو کړې دي. هغه په 1995 نړیوالې ورزنه او سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 1 وکټ خسته دي. هغه درې ټیسټ سیالي هم کړی دي خو بیا له یاد لوبو هم تقاوت اخسته دي. نو موړي له شلوريزو سیالیو سره د مخخي په تړاو لا څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیواله شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړه مخکې په لومړی لیست کې راځي.
د نورستان برګ مټال ولسوالۍ اړوند ګرم چشمه یا توده چینه چې هر کال په سلګونو کسانو ورته په سختو او غرنیو لارو په پښو مزلونه کوي، اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتیزم یې اخه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینی او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 5 کیلومتره نوی سرک جوړوي. د ښاغلی احمد په وینا خلکو ته د سرک اسانتیاو چمتو کول سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي. ځایي اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سری دردونه ښه کیږي، خو چینې ته د سرک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودی چینې ته سرک جوړیږي پرې خوشاله دی، وای له ډیرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګ مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګانه لري، تکلیف لري د پښو یا درد یا د زنګانو د درد، خامخا مشکلات سره دي، نو هغه نشي تللی. یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره ده ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سرک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلک له سرپرست حکومت او مرستندویانو غواړي چې د تودې چینې دیوانه بابا او نورو سیمو ته دې سرکونه ورسوي څو د دوی شته ستونزې هواري او د ژوند په خوږو پوه شي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګ مټال د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتر لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه خکېږي، خو د سرک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غرض د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاص شروع کړي، خلک راځي او رفت آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتیا او شکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خونو د بل جې رقم غمې ست لا جوار یا خاک پلوریت زمروتان یا کوت هر شي ست. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي سپینو زور کې بیا هر شي ست نه دي هر شي وغواړي موږ ته برابر وای سو او ځنګړی ځای چې مو جوړ شي دا ډیر ښه خبر راځي.
دا عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو د ونور پلورونکو وای د بهرنوي سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بيخه په 100% کې الوي نه دی پاته، 10% بازار دی اوس بیا د جواهرات کار چدی د جواهرات صرف هغه خلګې رانی چې شوکیان شوکیان اوس ګرد مفلس د خواران پیسه نسته کاروبارونه سره کمزور اسواله انو خارجان خو نسته یو خارجان نسته اوس بازار ته نه راځي بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د خوا سره راتله خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته نه هغه خلک سته
نو کوم وخت چې دا ټول یو مارکیټ سي توجه ورته وشي نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی دی په ټول بس په محافظت سره بیا راځي خپل سوداوي بکی شي بوري
د انټیک توکو پلور او تبلید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی انټیک پلورونکي وایي کده توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي نو دا صنعت به ډیر ژر پټه پودریږي او پاتې څو محدود دکانونه به هم وتړل شي